السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغ لیدې دي. سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې چې له افغانستانه د تحصیل کړو یا لوست ځوانانو د تېختې پر عواملو پکې خبرې شوې. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونو ډالر شتمنۍ له هیواد ایستلې ده. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري وویل:
It's not even believable. Billions of dollars, not millions, billions. We pay billions.
دا اند منلو ندی میلیونونه هم نه میلیارډونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړی دي. دا پیسې بایدن ورکړی دي. دا همغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 55 تریلیونه ډالر یې استلی. دا کار به نور نه کیږي. اوس موږ د حق قضاوت خواند یو ملت یو. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار ویلی و چې امریکا په دریو کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارډ ډالر لیږلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي چې د امریکا او نورو مرستندویانو پیسې دوی ته نه بلکې د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کیږي چې په اړمنو افغانانو یو بشي. خو سیګار بیا وایي چې طالبانو ته له دې پیسو ګټه رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف افغان واک سره هوکړه لیک تمدید کړ. کاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پانا یا په خوانی ټویټر دغه خبر خبرېدل دغه خبر خپور کړی او ویلي دی چې دوی به له افغانستانه د هغو افغانانو تخلیل ته دوام ورکړي چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو یو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد دوی عملیاتو کې بیګناه افغانان وژل او ټپیان شوي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې ځنګړو سرتیرو دغه سرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت یې د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بی بی سی په څېړنه کې راغلي چې د بریتانیا ځنګړو هوایي ځواکونو لس کاله وړاندې د مشکوکو سختدریزو په ضد عملیاتو کې 45 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دی ورکړي. د خپلواک تحقیق پر مهال یو سرتیری ویلي د او ملګری افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د روزنې یو مرکز پنهخه کړ چې ټول کسان یې ووژل شول. خو په خبره یې وروسته معلومه شوه چې هلته وژل شوي بې وسلې کسانو. تر دې وړاندې استرالیایي سرتیرو هم منلی چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بېګناه افغانان وژلي. بریتانیا په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې زرګونه سرتیری درلودل چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې طالبانو یې کنټرولوي چارې سمبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو د سرچینې وایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. او په بغلان کې د وسلوالو په بریټ کې یو دنیا عالم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شیر احمد برهانی د افغانستان کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا دنیا عالمان د سې شنبه په ماخام لې ویمن مستیا د کور په لور روان و چې بریټ پر وښو. تر اوسه دغه بریټ مسولیت چا نه دی منلای. تر دې وړاندې بیا په بغلان کې د امام زمان په جمعات کې شیعه عالمان او منځګون کې په نخښ ول چې مسولیت هغه مهال داعش وسلواله ډلې ومانه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. له افغانستانه د ځوانانو او پتیره بیا د لوستو کسانو تېخته داسې محل دوام لري چې په دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. له افغانستانه د تحصیلي کادرونو د تېختې په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هیواده تښتېدلي چې ګڼ شمېرې همدې ګاونډیو هیوادونو او دغه راس اروپایي هیوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یوې خوا پر عامو افغانانو کډوالو باندې کوربه هیوادونه فشارونه زیاتوي خو بل لور ته بیا همدغو هیوادونو لوستو افغان کډوالو یا کادرونو ته د ژوند زمینه برابره کړي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدي ویلي چې شاوخوا 200 افغان کډوال په ایران کې د محل پروختونونو کې دند تر سره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړي دي. تر دې وړاندې د امر روغتیا وزارت یو پخوانی ډول پولي چارواکي آزادۍ رادیو ته ویلي و چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیر او درې کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پښتني د دې چې ولې د غلوستي ځوانان له هواده په تیښتې دي، د دغه تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په اوږد مهال کې د ځوانانو د تیښتې یا د مغزونو د تیښتې ناوړه اغیزې څه کېدلی شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د ځوانانو د چوارو پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولی پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، اول بحث له تاسو سره پیلوو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود، اوس هم ځوانانو سره په تماس کې یی، څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تیښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دادی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسی ته، جناب سپرلی صاحب او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر د سلام یم. اجازه راکړئ چې اول د افغانستان د ځوانانو په اړه لاندې تفسیر ولرم، بیا به تاسو خبرې ته راشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانانو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانانو نفوس تسکیروي، او دا ځوانان په افغانستان کې یو قوي بشری قوه ده، هم په دفتری لحاظ سره، هم د علم په لحاظ سره، هم هغه بشری انساني کارکړنې چې دی په دې لحاظ سره. مونږ په دې ځوانونو کې د هر صنف ځوانون چې دی هغه لرو، که هغه د طب په برخه کې دی، که هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که هغه ساينس په اړخ کې دی، که هغه اینی دی لوس یا لسی سنایو پا اڑوان دی، دا منگ زوانون پیغلی زوانونو که چه هم نرینا هم خزینار سی دالرو. نو پا دی اساس نی افغانستان که یو قوی چانس دا چه منگ دیر قوی زوانونو بشری کوالرو. داغ چانس پا نورو هی ودونو که نوی، لکه پا چین که یا پا نورو هی ودونو که چه دی عمره یا دی تقاعد کسونو شمیرا بیخی دیر دو افغانستان که نشتا. داس یو قوی چانس پا نورو هی ودونو که پا زرگونو زرگونو کولا بادر سی، نو وز دا قوی چانس دا. دا چه ویلی افغانستان زوانون افغانستان نه تختی، ډیر لمیلونه دي او داسې لمیلونه دي چې هغه ته حال یار دینه نه په افغانستان کې پیدا کیږي. اول دا چې زوانونو ته هغه سي توجه چې باید زوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل، داسې وویشل شي زوانونو ته هغه کور مندنه هغه پروسه چې دو آبرو بارشي. دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بیخي نه توجه او ځوانان افغانستان نه تښتي، اینی بیکوری دو توجه نشته. دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري هغه فکر نه بندیزونه دي، ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره ایزله خبره یا هغه کوم څه چې دای لري یا په مدني لحاظ سره یا په سیاسي لحاظ سره یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري. دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې هغه خپل ډاله ټپله چې دو یا خپل کسون چې دي هغه ځای په ځای کوي، نوره هغه کسون چې په تېر جمهوریت کې یا امارت پرې تړاو نه لري هغه کسون نه هیلي شوي دي. هغه کسون که چیرته یو څوک ونه پیژني یا یې په امارت کې کومه جهادي سابقه نه وي تیره کړې، ځکه چې دی پرچی ورکوي پرچو په لحاظ سره چې پلنکي دومره جهاد کړی ده دومره دومره کوله، دې سابقې په لحاظ سره دی ته هغه چوکي یا پوسټ ورکولی کېږي. نو دا هغه لمیلونه دي. یا خپله یوه خبره دام دو چې موږ ځوانان هغه سې کوي فکر چې باید یو چا چې مسټره کړی وي یو چا چې تعلیم کړی وي هغه باید بل ته منتظر هم نشي. ډېره ستونزه په اوسنیو مسؤلینو کې، یو څه ستونزه په خپله ځوانانو کې هم دو چې زم بیا بروشو په هغې به تفسیر ولرم.
ډېره مننه سادات صاحب محترم، سلامات پسرلی صاحب. ستاسو د پایل خبرې به هم واورو سره له دې چې لکلون راهیسې دغه کمپاینونه کیږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخه مخ پلوي یا دغه مزل مکه وای، ځکه چې لمرګونو سره مال دی. دغه راست آزاد طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي یا هم دغه افغانان په قاچاقي لارو نور هیوادونو ته وړي له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي. اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خصوصا د ځوانانو د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په بریتانیا کې چې له افغانستان را روان دي یا راځي، څه لامل دی څنګه زیدي چې ځوانان له هیواد تښتي؟
بلدین صاحب سلام علیکم، احترامات تاسو ته او محترم علمات سعادت صاحب ډیره مننه. زه خپل د دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنگ او د ناهیلۍ د وجنه سعادت صاحب سره موافق هم د نقطې چې دی عادي په بیروزګاری او بیکاری د ځوانانو نظر تن احترام نه کول. او موږ زه تقریبا د 14 کلونو چې ما افغانستان پرې خو د چالت ما ته زما فامیل ته کومه مثبت آینده نه ښکارې ده. نو ډیر افغانان چې اروپا ته راغلي، برتانیا ته یا امریکا ته ځي، دغه بدبختۍ د وجنه ځکه هم تیر او څوونه کې طالبان حکومت اعلان وکړي چې قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي. قاچاقبران د یو بزنس دی، د هغوی لپاره یو تجارت دی، هلته سپلای او ډیمانډ دی، چېرته چې ضرورت دي خلک ځي. خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دې ته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي. یوازې طالبان خبره نه ده، مخکې په جمهوریت کې سالات صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودل، یا د بیکارۍ د وجه نه، یا نور مشکلات د وجه نه. نو خبره دلته ده چې په تیرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی، او په ډېر بازار شرایطو کې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي، په ایران کې سره ظلم او زیاتې کېږي. د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو، د هغې د پوښتنې بیا څه چې شوونه څه که څه هم ځوانان او فعالینو خپل عکس العمل وښود، د افغانستان دولت په هغې باندې بیا څه روانه اکشن وانخسته، او نړیوال ټولنې متحده قوم متحده او نور اورګانو چې د ماجرو په برخه کار کوي، UNHCR، IOM او امنسټی انټرنیشنل، د هیومن رائټس اورګانایزیشن، د بشري حقوقو ادارو خپل غږ جک حکومت نتیجه بیا ورنکړه. په ایران کې داسې اوازې هم د خلک کار کوي، بیا پیسې نه ورکول کیږي، ظلم زیاتې او سره کیږي. د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې نه بیان ته ډوډۍ مخرڅوي. نو دا بدبختي له پخوانه دي خو زیات سوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمیت نه پیژني، او افغانان په برتانیا کې تقریبا د غاتمل له خلک دریو کارو کې وطن پرې خیدا دي. برتانیا کې د سکاټلند نه پوس دي، پوره یو هیواد نه پوس دي چې افغانستان راوتلی. او کومه صحیح ده چې افغانستان هر ځوان راوځي، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني، اسپیشلي هغه مثلا نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هغه ځوانان هم موږ ډېر په سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څو مخکې زما د وړکتوب یو ملګری او خالد، هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو، د یخنې د وجه نه او د پولیسو د وژلو د وجه نه. نو په ترکیه کې، په یونان کې، همداسې په نورو هېوادو کې، په ایران او پاکستان، بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ظلم او زیاتې کې وړ مهاجرینو سره، خصوصا افغانانو سره شکنجه کیږي، زورول کیږي، بې عزته کیږي. د سیولوګان راوتل چې افغانان بیرته چې کله ډیپورت کوي، بیرته چې په زور لیږي، هغوی نه کالي وباسي، هغوی ته د سیو رقم ذهنیت ورکوي چې تاسو د بخي انسانان نه. نو مشکلات دي دلته ورته کوم چې افغانان هغه د خلکو ډېر تاسناد ورکړه، خو دا اوس په تیرو څو کالو څو میاشتو کې حکومت بدل شوی، که څه هم کارګر ګوند راغلی، د مهاجرانو ډېر خلاف هم نه دی، خو ټول افغانان چې زه پېژنم یا وینم تقریبا 80% افغانان ته منفی فیصله ورکړي. د اسناد اخستلو که هم برتانیا حکومت په دې باندې موافق ده چې افغانستان کې طالبان حکومت دی، واکداران دي، او امن پکې نشته، خو بیا هم خلک منفی کوي. په دې به خلک به سنويشت پات کیږي، مثلا غول تر څو چې کور پیدا کی، کار وکي، درس وایي، او په غیر یو رقم حالات کې وجود لري چې یو لیمبو، چې په انګلیسي کې دوی لیمبو حالات دي چې معلوم نه کیږي څه.
بله، یو ګونګ حالات دی، کور ودان په سر لای سي. ډېر مننه، سلامات اوسئ. ستاسو خبرو داسې ښکاری چې په بریتانیا کې هم د ګنش میر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي. دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات ساري چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري. دغه راس په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته هم د جرمني او فرانسې دي. په دغه کې هغه ګوندونه وخت رسیږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توند دي. معنا دا چې د دوی لمنه هم هغه سي لکه په خوا چې و پراخ نه ده، خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا تهته ته قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوي. په دې بل ګروس ته تم شو چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې، ځکه یو کس که راځي دغه سخت ګالي فکر کوي چې ژوند به مخ سیامه ساده سي پیخي، چې یو کس راځي کلونه کلونه خواري ګالي د لارې خطر ګالي، ما بیا هم دلته پناه نه ورکول کیږي، بیرته ډیپورت کیږي افغانستان ته. د هر ورځ تقریبا لزګونه کسان په ترکیه کې نیول کیږي، بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. په دې وروسته خبري وکړو، اوریدونکو ته نوبات ورکو. د احمدی پونم باندې اوریدونکو استډیو سره وصل دی چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی. د سره به خبر یو کو احمدی صاحب ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب تا او د ازادې رادیو د ځوان فکر خبرونه ټولو اوریدن کو تاوله اند کوم سلامون يم چې ټول برو جوړ سي اتمند او سي
او سلامات سي احمدی صاحب موږ نن پر دې خبرې کو چې افغانستان د لوست ځوانانو تېخته زیاته شوی. تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي، انجینر صاحبان وزي، د پانتون استادان وزي، یعنی داسې کسان چې حساب پکې د لشي او د ټولنې لپاره موجودیت ګټور دی. تاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه سدي چې لوستې ځوانان له افغانستان تښتي؟
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته خصوصا ځوان کل ته ښه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کیږي په ټولو ټولنه کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نورو هېوادونو ته ځي. افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده. ډېری هغه استادان، محصلین، تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنۍ په دوی باندې سرمایه وکړله، نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هېوادونو ته، خصوصا اروپایي هېوادونو، امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي. دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو، خپل آینده به جوړ کړو، د خپلې کورنۍ سرنوشت خواب خپل لاسونه باندې وټاکو. یعنی دوی همدې فکر کې دي چې دلته مقتد کار زمینه نه برابرېږي، دلته مقتد کار نشته ده. له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو، په هفتو هفتو سختې لارې وهل، تکول، ربړول، دا هر څه پر ځان باندې کالي. ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو څه اسوده ژوند ولري؟
بله احمدی صاحب، تاسو خپل هم ځوان یې په دې برخه کې کار کوي، مدني فعالیت هم لري، تاسو خپل راته وای آیا اوسنۍ حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کې ځکه زرګونه ځوانان هلته شته وای چې په دندو لګیا یو کاروبارونه شته، نسبي امنیت شته په افغانستان کې؟ تاسو خپل نظر راته وای، تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله یې د محل په افغانستان کې؟ شرایط درته سم دي د کار روزګار؟
که حقیقت وایو ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي دولتي وظیفه نه لري، نو دوی خصوصا زما ډېری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي. دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراض دي او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړل، د تعلیم ها ثمره چې دوی لاسته راوړله هغه لاسته نه دی راوړي، یعنی دې ثمرې لاسته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلی دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلی دي. زما په شمول ټول ځوانان نشي امیدولی، فقط هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل یې کړی دی د هغوی دپاره یو څه سخته ده. خو
بله،
دغه شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کېږي. موږ هېڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، همیشه باید استواره واوسو. همیشه که موږ یعنی د نړۍ ټول دولتونه، حکومتونه که وګورو، هغوی خپل ټولو افرادو ته وظیفې نشي پیدا کولی. شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره دا ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو، هغې کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولی شو، بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولی شي.
کور ودان، ډېره مننه. سلامات اوسئ احمدی صاحب، د ټلیفون اړیکه مو له بده مرغه چې ډېره سمه نه وه، نو له تاسو سره خدای پامانۍ کوو. راځو بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو. سادات صاحب، لکه ځکه په دې تم شو چې د طالبانو حکومت یو شمیر بندیزونه هم وضع کړي دي، که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود دستور سره برابر بولي، خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي. په دغه بندیزونه کې د سار بندیز چې ډیر کسان متاثر کړي، هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی. یو ځل ما له یو ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسي، اروپا ته راغلی، هغه ویلي چې زه مجبور سوم چې اروپا ته راسم ځکه وای لورانه لرم او لورانه مې الته تعلیم تحصیل کو وای کله چې په کور کې ناسې نو مجبور سوم بل لار مې نه و راغلم اروپا ته. ا دغه راز مثلا پرسنې باندې بندیزونه لګیدلې خو هغه داسینه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې دی اغیز وکي. نور څه عوامل د تاسو په نظر یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې عمل شوی دی چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هیواد تښتي تزلف کی؟
اول خدا چې کوم بندیزونه د علم تعلیم از دا کړو نه لګولې دي د هیڅ شریعت سره هیڅ قانون سره هیڅ اصول ریواج کلتور سره تړاو نه لري. اني دا ټول نه سرغړاونه دو دا د شریعت نه سرغړاونه دو دا د قران د احکامو نه سرغړاونه دو اقرا بسم ربک الذی خلق دا د اسلامي فقه نه سرغړاونه دو هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون دا د ټول اسلامي عقیدوی مذهبي فقه اصول پر خلاف اقدام دا چې د قران په زده کړې د تعلیم په تر سره کولو نه دا بندیزونه لګولې دي. دای مونږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري. توسي وکي سي جناب لودین سي محترم کو درمن اوریدونکو په د دومره مکتبونو کې په د دومره مدرسو توا معلم صاحب وخه چې هغه د لا یو ملر دی پوره تر سار شوی وي ایوام ایوا شاګرد محترم لور کې بچي مو ته وخه نو ټول وصول سره په کلو باندې کې د مکتبونه دي اجلکایو په خپل کوم کې مې دي. دا خدا سي نه د چې زيب بل هيواد ته لګم بل هيواد کې مکتب یې ک په هانتونیا یې لودین سه نو په هیڅ لحاظ سره کلتور سره په ټکر کې نه دي. اسلامي اقوال مې دي ته بیان کړل نو دا بنا دا پلمې چې دای کی دا دای منلو وړ نه دي او سا خفایو ملت دومره وزوره والو دومره خپاکلو. جناب لودین سه محترم یو تر یو پلور یو ورور چې خپل بچی ته وای چې ته مکتب ته ماڅ نه بوځې آیا د دغه دار به ټول عمر خپل پلور خپل شیرین پلور ته به پزړه کې نه وي مور جانی ته به پزړه کې نه وي دا دار دی موږ افغانانو ولا کوي شي ویله په کوم اصول سره چې نه اسلام کې نه مذهب کې قران دی ته یی چې مشره خدای ته کس سر تر سر دی دریږي نه پریګدي ایوا خبره. بل خبره دا چې د انګلند کابینه دا پارلیمان دا پریکړه کړی دو خاتونه چانه غوښتنه کړی دو د کرکټ بورډ نه چې افغانستان لوبډل سره د لوب نه کې او ډیرو کسونو دا امزه کړی دو مونږه سخت هرکلای کو او ډیره مننه تینه کوچه دا خبره ده چې ایمو ایجلکای او ایمرمانو کرکټ بورډ ټیم نشتا ان رینو مشتا جلکای می مکتب ته مدرسې ته قران حق لري ته پوانتون ته وظیفه ته نه پرخ ولای کیږي ای مو ځانی د پنورو هیوادونو کې او بس کرکټ کی زمي کرکټ بورډ نشرات او مشر او مسولی و او صح احترام لرم کرکټ بورډ مسولینو ته او پټولو راسته راوړنو ی دومره ویاړم دومره فخر پکم چې د غړای می دومره جګ راوونه وي د سار می چې کوم ځکه مونږ لوبي وګټو. لیکن انګلند مسولینو مننه تو سی احتجاج نه دی مونږ سره لوبي ماکه تر څو مونږ په دې مشرونو نه دا فکر وکي دا احساس وکي چې نړۍ په د خلک په تکلیف دي د خلکو ته د مکتبونو ته باید ایواله ار پیدا کو. ولا خبره دا چې لودین سه محترم بالکل تو سی وکي سه ځوانون بو ویلی افغانستان نه نه تختی خو په ټول خلک هم دوه درې لاکه څرور لاکه لاس لاکه دولس لاکه خلک هم په حکومتي درو کې مونږ نشو زیوالای دا حقیقت ده. لیکن حکومت لکه سری چې نندر موندی اقتصاد دی نړۍ په سطح کوي کړو وړی وړی فابریکې ای موزه څنګه مرمر لرم زه کوي لرګای لرم زه لاسي صنایع لرم زه کبرخنا نه لرم مریضه برخنا د ویته جوړه کوم ای بوت برخنا د ویته جوړه کوم دا سي نور ډیر څه شته چې وړو وړو فابریکونه زه کړای شم چې کلی په کلی فابریکې و جوړی کوم بیا به موته جای نماز چې المینس وکم بیا به موته تسبیح چې الله تعالی ذکر وکم سپیشلی ذکر وکم اب موته چین نه نرسی موته بو نسور چې ټول خا اکثر افغانون نسور کې اب موته پاکستانی بل زین نرسی دا خو سیاسي فکر غوړي دا خو مدریت غوړي دا خو داسې نه دوکنه چې مو دوا درې کوله وتل دوا درې کوله ټول عمر دا کوي تدبیر چې دی اغا کینګړتیا شته.
کور ودان صدات صاحب ډیره مننه دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم نظرونه راته پریخي دي. محب الله هاشمی لیکلی دی وای طالبان د افغانستان له خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیسته دی او د تعلیم دروازې بند کړي کار نشته. حتی ولس دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بل چاره نه لري نو ځکه له هواده تېخته زیاته شوی. یو بل اوریدونکی محمد حسین الینګاری هم ورته خبره کړي، ویل دي چې زه لسانس یم خو فعلا بیکار یم او هر ادارې ته چې ما ته کار نه راکوي. نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصرې پریخي دي، ورسته به هغه هم ولول اوریدونکو باندې کې هم نسی. پسرلای صاحب، یو بل بحث هم زغوارم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دی قاچاقي دا له خطر سره تړلې دي. د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغه لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی، او موږ تاسو د رسنۍ تعقیبو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا پونۍ کې څو ځله د ترکیه رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لزګونه افغانان ونی ولا او دوی زندانونو ته واستول یا لاندو توقیف خونو ته بیا یې افغانستان ته ډیپورت کوي. حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندي دی؟ هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري، اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي؟ موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجیږي. موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول، هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځای. دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي پسرلای صاحب؟
روزین سه مخکې لري تاسو پوښتنه ځواب ورکوم. سادت سره په احترام، زه موافق نه یم چې د برتانیا څه د پارلمان غړو دا لاسلیک کړی دی چې برتانیا کرکټ بورډ نه وغواړي چې انګلند کرکټ بورډ چې افغانستان سره لوبې نه کوي. دا کوم زما پر نظر کوم مثبت نه لري د افغانستان کرکټ بورډ او طالبانو د وجنه د افغانستان کرکټ لوبې سره لوب نه کول، دا یو منطقي خبره زما پر نظر نه ده. او کوم نه کې طالبان د سیو خلک
او به ایزلند تفسیر او کوم چنده خبرونه موږ تعقیبونه. دغه د سهار دغه رويټرز راپور ورکړي چې کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه شوه د بریتانیا، البته د پارلمان غړي غوښتنه کړي. بیا وروسته خبر راغی چې د بریتانیا کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړي. دا ویل دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبي کوو په چمپینز ترافی کې دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم لمخ کې وو، او ویل چې یو ورخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو. معنا دا چې دا خبر اوس رد شوی در ازي ډیر بنه پتم کیګو، اما فشارونه دي هر څوک تر خپل نظر لري. د کمال سعادت صاحب نظر هم، د قدر ورده ستاسو نظر هم. راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تېخته د هیواد ستاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي؟ د افغان کډوالو په وړاندې په دغه هیوادونو کې چې موږ تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختيږي. پسې
همدغه څه په برتانیا کې، په اتریش کې، په جرمني کې، فرانسې کې تاسو یادونه وکړه چې کوم ګوندونه د مهاجرانو خلاف، د مسلمانانو خلاف د هغوی انتخاباتو کې مخ ته روان دي. په برتانیا کې څو مخکې رایت د مسلمانانو په خلاف، د مهاجرانو، د نړیوالو په خلاف، د هر څوک چې موږ باندې ښکاره دي هغوی په خلاف. یوازې خبره د افغانانو په خلاف نه ده، دلته چې کوم جرایم کېږي په هغې کې افغانان یا مسلمانان تورنوي یا مهاجرین تورنوي. دا دلته د سیاستمداران او میډیا یو کار کړی دی چې د دې په ځای چې خپل مسؤلیت واخلي او کوم نیمګړتیاوې چې هغه پوره کړي او د هغوی ته یو حل لاره پیدا کړي. دلته مثلا په برتانیا کې ډېر مشکلات شته، هغوی وړي وړي په مهاجرینو تپي. مثلا دلته مهاجرین په هوټلو کې پاتې کېږي، نه میلیون نه پاونډ ورځې په هغوی مصرفوي. مهاجرین نه غواړي چې په هوټل کې اوسېږي، مهاجرین غواړي چې یو کور او زمینه ورته برابره شي. حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې، چې خلک په غوسه کې چې تاسو ژوند سخت دی، تاسو کریا نه سي ورکوئ، تاسو د برق د اوبو د برق او د ګاز بل نه سي ورکوئ، هلته موږ مهاجرینو باندې نه میلیون روپۍ د ورځې مصرفوو. که څه هم دا پیسې د خارجه هغه ناراضي فارن ایډ بجټ ناراضي، هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریه د سیوادو تور کې. چې کله په سوریه کې نظام بدل شو، په اروپا اتحادیه او برتانیا ول چې موږ د سوریانو اپلیکیشن نه دوسی بخینه چیرو، نو دلته د سیو رقم حالات روان دي په اروپا کې. په دې حالت کې مهاجرین ډېر زیات روان دي، تقریبا کال ملین ملین مهاجرین روان دي اروپا ته. دوی برسانس کې او بل دلته د سیو د موږ په خلاف او د یو فیر دار دی بس یو دار دی چې موږ لکه دوی دوی په سره غلي دوی بخرو دوی ته مشکل جوړو حقیقت نه لري موږ چې کلم میډیا سره خبرې کوم یا کوم چې مقامات هم سایه کې کوم پانتون یا کالج سکول کې ځخه مکتب کې خبرې کوم موږ چې موږ انسانان یو موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلو په افغانستان کې مقام سایه دي افغانان افغانستان نه پریدي سوریان نه پریدي اوس ګډ سوریان به سوریات روان دي خدای وکړي چلتا ما نام نه تراسي همدغه چې په فلسطین کې څه حال دی په غزا کې په لبنان کې په یمن کې په سودان کې په نورو ځای کې جنگونه دي خلک د بدبختۍ دی وجه ناراضي او بل د کوم شکل سره د برتانیا او د اروپای هیواد دونو خارجه پالیسي دی وجه نه موږ د افغانستان حالات به داسې نه وکړو چې د دې پالیسي د موږ په خلاف د موږ په هغه داسې نه وای نو دی باندې اړخیز بحث باید وشي او دوی ته باید خلکو ته دا معلومه شي چې حقیقت شری مثلا برتانیا کې د برتانیا یو پرسن نه پوس مهاجرین نه دي لکه رفیجیز نه دي څوک چې پناه غوښتم کې دي او دوی فکر کوي چې ټول خلک دلته راځي د کال د څو مخکې به 10000 شاوخوا خلک راتلو او شپږ تاوی هزار راځي چې د نړۍ کې حالات بدل شوی همدغه اروپا کې او جرمني کې نو فرانسا او ایټالیا او اسپین او نور هیوادونه د مهاجرینو په خلاف انګیزه زیات شوی چې خلک په مشکلاتو کې دي اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوی دي د هغه د وجه نه نو چې دی خو غوړي غوړي چې چا باندې ورتاوان کې یو څوک باندې بلیم کې چې زما په ژوند کې مشکلات دي دا مشکلات به نه وای کچې د مهاجرینو زمونږ هیواد ته نه راتل ته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک دی کڅه د ټوئیټر مشر او ترامپ او نور خلک د برتانیا ته ډیر لیکل کې چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاته او ظلمونه چې ماشومان سره دلته کې کوم جنسي تیرور کېږي چې شوی دي هغه کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري نو دا د هر خوانه د خبره ولې راولي مې په مهاجرینو په کډوال راتاوي او په همدغه باندې د خلکو ذهنونه ډیر اوس بدل شوی په خوانه نه دي چې خلک مثلا د یوکرين په وخت کې تقریبا برتانیا نیم ملیون خلکو خپل کورونه یوکرينانو ته خلاص کړل او په ماغه غوښتل کې بیا برتانیا حکومت یو غوښتنه وکړه خلکو نه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانانو ته کورونه خلاص کړي پنځه سوه خلاص نه کړل ځکه د هغوی مفکوره د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغه څه نه دی څخه چې دی یوکرينانو په اړه دی نو دلته موږ ته په کار چې په دې باندې کار وکړو بل کاش چې زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وای او زموږ نظام سیستم په ځای چې خلک دته مجبورې دي چې خپل هیواد پرې په غیر قانوني ډول راځي او بل موږ اروپای ته هیته بار بار دا وایو کلم چې موږ مسولین سره کینو یالته په برتانیا کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره چې تاسو قانوني لار رو بسی تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني را نسی تاسو خپل ته قانوني ویزه ورکړئ تاسو افغانان تاسو سره کې مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل او غړل تر وغواړم په ویزه تیار شي دا سولته هغه ته ویزه نه ورکول کی افغانان ته په ډیر مشکله ویزه ورکړي عادي ویزه او د اسالم او د پناه غوښتلو لپاره ویزه نشته نو خلک په مجبوری غیر قانوني او قشاقي لار نه برازي او په لار کې بیا بدبختانه وجود کیږي همدغه سي یو مثال ځهان درغه کروشیا او رومانیا او بلغاریا څو مخکې د شنګن دي هیوادو غړي چې د خپل منځ کې په بارډر سره نه سرحدات بنې مخکې بده سي و چې کله هیوادونه د شنګن غړي کېته هغه د بشري حقوقو په د ښکارو دی وجنه د انساني حقوقو دی وجنه به رامخت کول اوس هغه بخپل ځان پروف کوي دا به وای چې موږ څنګه ماجرنی ساره و موږ څنګه یو سرحد نو خبره دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دوی کوي خو هغه باندې عمل نه کوي کله چې مهاجرون ته خبر راځي او کډوالو په نغوتو کې تاسو راځي دوی موږ سره دې کوم شکل چې موږ سره د مور دي مېرې چرن کیږي په اروپا او برتانیا کې
بله کور ودان پسر لای صاحب زه هم دې مسالې تر اتلره ساده صاحب مورو سبه د پښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلو د چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو تازه تاسو هم شاهدان چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزه لري قانوني اسناد لري مبه هم نیول شوی دي کمپونه تاسو ول شوی چې افغانستان ته ډیپورت شي دغه راس په ایران کې هم تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کار کولو باندې بندیز لګیدل دی اما برعکس بیا زمونږ د هیواد کډرونو ته به حالته د ژوند زمينه برابرۍ ځکه غوي ته اړتیا لري مثلا وسو ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي پرختونونه کې د کورونای چارو یو مسولی ویلی دی د غراز سلګونه یا لزګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په داندو باندې بوخت دی پام دی برېټانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي داندې تر سره کوي ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري اما یو عام کډوال ته یو عام پناه غوښتن کې طبيعه وای چې ته زموږ په هیواد کې حتی د وچ ډوړي د اخیستو حق هم نه لري د کار کولو حق هم نه لري روسه به پر دې لږ زړه تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلان کوي څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدل شي یا افغانان د برخه کې څه کولای شي د طالبانو حکومت څه کولای شي اوس اوریدونکو ته نوبات ورکوي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري خا مهرباني وکي اپریدي صاحب تاسو څه وایي سلام علونه دي چې له وطن د ځوانانو تېخت او راستر بل زیاتیږي
څنګه چې خپل د یعنی ما خپل حقوق فونځي ویل د حقوق فونځي څخه فارغ یم، ولی څومره فرصتونه دي ماته نه درک کولې. ما په لسګونو ځایونو ته سیوی نیولې دي، ماته یو ځای کې وظیفه نه راکول کېږي. دغه تېره ورځ درته خپل کیسه کوم. زه یو خصوصي پوهنتون ته لاړم د استادۍ دپاره چې زه هلته خپل سیوی ورکم، اسناد ورکم، ترسو ماته دنده راکړي. روزګار نشته، وظیفه نشته، هغه مجبور ده چې وطن پرېږدي.
ښه ښه، مننه افریدي صاحب. کور ودان غږ مو داسې نیمو نیم کلا واورېدل شو، مو هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوقو پانځینه فارغ یا اسناد په لاس لرئ، خو لسګونه دروازې مو ټکولې دي، څو کار نه درکوي. کور ودان
السلامونه.
علیکم السلام، ستړي مشي.
محترمه ډیره مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړي. بیا هم تاسو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. موږ هم په خپل وار سره د هلمند په جکی ولسوالۍ سره په تماس کې یو.
خا مهرباني وکي لاندې خبرې وکي چې بیا تاسو واړی کپري نشي، ځکه فکر کوم خبراتي اړیکې کجې کې کې سم نه دي. مهرباني
وکي خو لمړی دغه ستونزه ده چې دا څلور تلويش کلنه جګړې دغه ځانونه مشتاړه ولې دي، ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سپاته کېدلې، ځکه چې دا چې مذهبي سما ژغ درځي.
تاسو غاګلرو مهرباني وو
زموږ आवाज سم، تاسو आवाज موږ ته سم نه راځي که مهرباني
وو. تاسو आवाज موږ سم لرو، تاسو आवाज لرو، خبرې کوي، مهرباني ادامه ورکړي.
مننه مننه. بس خو څلور تلويش کلنه جګړه ده، هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید دا زید تخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي، په بل دولت کې کار روزګار نه ورته ملاویږي. نو دغه مشکلاتونه دي. اول زه درته وایم، زه بیکاره یم، کچېری زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد و تختم، ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچه نه سم پیدا کولی. نو په دغه اړه باندې ما درته ویل چې زه غواړم چې وزم، که دلته ماته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خیر اوسې لودین ساته اوستاسي میلمنو، او د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. چې توخی مو د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ سره په اړیکه کې.
ښه توخی صاحب، ستړي مشي. تاسو له وطنه د ځوانانو تښتې لاملونه څه څه کې بولئ؟
موږ خو لاملونه ډیره حده پورې په افغانستان کې پر لپسې انقلابونه بولو. دا یو ستر لامل ده، دا خامخا دا وطن له وخت څخه نړېدلی ده. زموږ په وطن کې چې یوازې واقعي رئیس جمهور نوی وټاکل شوی، هغه سردار شهید محمد داود خان و، که چېرې هغه پاته وای زموږ وطن به اوس د سویزرلینډ یا د انګلینډ په رقم و. نو دا انقلاب سره زه په لیدي خامخا چې یو حکومت جوړېږي هغه پر پښو درېږي، بیا پاکستان پر بده ورته واړي زموږ ستر دښمن. دا یې نسکور کړي ملواري امریکایان داسې زموږ نور کارونه را ونړوي. نو لوی لامل یې دغه ده. خو بیا هم لکه مخکې اورېدونکو چې وویل، هر څوک چې پر کار باندې بادشاهي په لاس ورشي، حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي چې ډیموکراټان داسې هغه ډیموکراټان پوځ په مقرري، که جمهوریت خوا راشي هغه مقرري، که په تېره سوي اداره کې وو هغه هم دغسې کول. او بل سبا دې دا داسې په دې تېر وخت کې ډېر سخت مکاتب جوړ شو، نو له هره مکتبه څخه په کال کې په لکاو لکاو خلک فارغېږي. نو دا ټولو ته خو په دې جنګځپلي هېواد په دې اقتصاد مات پر دې بندیز لګېدلي هېواد باندې دونه خلکو ته کار مشکل ده. خو بیا هم داسې هم نه ده چې ټول خلک بېکاره دي. په دفترو کې موږ وینو د تېر وخت خلک دي، اوس موږ په کلات کې محکمه ده، ما زه ورغلی یم په دې کې د تېر وخت خلک دي، هغه کار کوي ښه، په شرعي نظام برابر ښه، ژېرې ښه، مانجت ته لمونځونه کوي. د طالبانو ټول اصول یې منلي دي په شری شوکات کې سره خوشاله دي شکایت تنخوا ورکوي او نور هم دغه ځایونه شته او له دغه محترم میلمانه زخمې دا به د شخصي نظر وزما ګیله وسوه سی وی وی سی موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پر کتبوز باندې یې بندیز ولګاوو زه په خوشحاله یم دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا د سیاسي سړی د مسکا سارایان یو د باید دا شنوای ویلی ځکه چې دا پر کتبوز یې زموږ لوبغاړي چې د زموږ د وطن سرمایه ده د ستوري د نور یار په کو ولو ک ز ملایم یا ملا غوندیم خو بیا هم دا شان په نظر کې لرم چې اسلامي امارات هم یار په کې غوم اختیار وکړي نو دا خبره د شخصي نظر وو په ازادي رادیو کې له داسې میلما او سیاسي سړي سره نامناسب خبر وو
خور ودان تو حساب ډیره مننه سلامات اوسې د سادات صاحب خپل نظر وو هر څوک د خپل نظر حق لري تاسو راغلی خپل نظر مو ول سادات صاحب تاسو نوبات در کومې ربانی وکي څه وایي تو حساب ته تاسو په نظر باندې نقد درلود نیوکه درلود لا او بیا براشم دته چې ولی د سیمه هیوادونو له افغانانو سره د وګونې چلن کوي هغه افغانان چې مسلکي کسان دي ډاکټران دي انجنيران دي یا مثلا استادان دي حقوقي ته د ژوند زمينه برابروي حقوقي ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي اما د عام افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي د کار اجازه نه ورکوي او له اسناد سره سره کانټینرونو ته چوي باسي لخپلو هیوادونو افغانستان ته استنوي
اول خدای چې توخي سي په دوړو لسونو سلام دا دی بیان ازودی دا دی خلکو لسوکی ایوا دا براخوی چې هر څوک خپل نظر وایي ډیره مالنه ډیره کوي انتقاد مو وکړو او تاسو ډیر کوي شخصیتونه یې بیا بیا سلام په وطن دې زړه بدیږي دردېږي او داسې شخصیتونه ته موږ توخي صاحب لکه تاسو غونډې اړتیا لرو نو هدف می دا د جناب توخي صاحب لودین صاحب محترم چې کله یو مشر یو مسؤل چې آغا و ملګری و دنا یا نور یا ولاس خزینر د ټوله وختنه کې چې څوګي و خبره نه وري بیا مجبور شي چې آغا بل لیاخ په لکی کنه مخمخ کې و چې زای کرکټ بونی نشراتو مسول و د ټوله بغاډي په جنام احترام ته لرم لیکن بل لیار نشتا زمون چې ملګری و دنا یا کوما کو نه غوړي د خپل رونو سره ونه غږیږي نو دا غدو کني ډیر خدي وکړل ته حساب او د خکه خو مې مو په نظر دا یو ښه خبره د زیتې دوام چې په داخال کو نیو نه یو ډول فشار روشي لدین صاحب محترم تو سی وکی سی لکه مخ کی اغا سرنوال سیم چه خبری وکڑی حقوقو نفاره و منو چه پو ایوا ارخ دی حکومت که مسئولینو که خورا خورا دیر استون زدو لیکن زنی مسئولیتو ندی چه خپل ایوا شخص تم رجی کی گی اغا داسی چه اوس پا افغانستان که پو سلگونو زرگونو لزگونو زرداسی بندیون شتا چه اغا مدافع وکیل نلری پا افغانستان که مدافع وکیلونو تا چه دا رواج ندگیر زیدلی اما پوهوی تا ضرورت دا چوک پا خپل دوا بان نه پیگی نه مدافع وکیلونو تا دیر زیاد ارتیا دو که داسی محترم شخصیتونو تا دولت که لکه مخ که میچوی چه طول افغانان خود دولتی چوکات که نزیگی که خپل دولتی چوکات که دایی تا وظیفه نپیدو که گی ایوه حقوقی اغا دا دفتر دا خلوص که ډیر داسې کسون شته چې مدافع وکیل بوونی سي د تب خپل غفیس هغه حق لوزیا اکل زحمات دو هغه به ورکوي هم به وقته زیاپو په خشم سره مختلوډه شوی وي هم به باندې ته حقوق رسیدلې په خپل حقوق وو پیدلې وي هم به داسې مونږ ته سي وکیلون چې دي مدافع وکیلون حقوق په هون اتا وظیفه دندې پیدا شوی بل خبره ده چې افغانستان زراعتي هیواد ده نو کچېته یو څوک زراعت کې تخصص کړی زراعت پانځه نه خلاص وی ادم دفتر کې کور وکي دای مشوار ز چې موین و مم دا خبرې میکړي وسم دا خبرې کم چې ټول خلک په دولت کې نزیږي دا سي متخصصین باید یو چاته ورشي وی ته وای چې جی صاحب ک مشره ای تو من زکه ای مو علم ارساده من زکه نه دي چې یو بوغ جوړ کوي و داسي کروندا په وکو چې اغا حاصلات جوړ کی هم به تو کور شوی وي هم به دي زراعت انجینر کور شوی وي هم به خارج ته صادرات ولرو نو داسي ډیر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکي یو نو وخت ځون کی رولي چې هغه کور شروع کی خو ډیر مسولیت چي دا ای دولت د چهار دولت وي نو ارسامه دغه موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کاسونو ته وظیفه پیدا کوي. زه د اسلام ډیر موافق نه یم، ځکه چې یو څوک چې په یو هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي، تر ټولو ستر جنرال اچ د حالاتو د نسمو حالاتو یو جن خپل هیواد مجبوریت ته پرېږدي په یو هیواد کې بوډی ګارډ شي، سیکورټی کې شي، آیا دا کا وظیفه ده؟ یو څوک چې په خپل هیواد کې رئیس وي، هغه په سلګونو کسان کنټرولوي، هغه چې یو ډرور شي، آیا دا وظیفه ده؟ یو څوک چې عادي مامور شي په یو دفتر کې، آیا دا وظیفه دي؟ دا ټول بدبخته حالات په افغانانو روغلل، په نورو هیوادونو کې که دغه شپږ اوسه ونې چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفې ورکړې دي، دانې باید مونږ ډېر هغه ونه کړو قناعت. په ملیونو ملیونو افغانان د ایران کې په مونږ ژوندي ونه سول، یوه وړه پرمون نه و د دومره بې عزتۍ چې په ایران کې افغانانو ته ورسېدې، په دا اوسه ونې دې مونږ حالات شو. نو په دې اساس، په دې اساس خپل وطن، ګل وطن، خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت وي په نورو کې نشته. همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې ووی سپرلی صاحب چې د کړی پر تنګ کړي دو په افغانانو مهاجرینو نه، ځکه چې هر ځای کې مونږ تاسې غربت نه، مجبورۍ نه، په کچه کلي هارو نه، مونږ تاسې خلک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف مې دا ده چې هغه سې ژوند چې یو څوک یې په خپل هیواد کې ولري، لکه مونږ تاسې افغانان په نورو هیوادونو کې نشته، دومره کور چې دی په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې، که دا کور په خپل افغانستان کې وکړي، یا هغه پیسې چې په کچکبرۍ ورکوي په خپل افغانستان کې مصرف کړي، ډېر مثبت تمومېږي.
بله، کور ودان سادات صاحب هغه چې وایي څاڅکي څاڅکي دریابونه جوړوي، نو دغه د ځوانانو تېښته کې همداسې ورو ورو دوام لري. نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډیرو برخو کې د کادرونو له کموالي سره مخامخ شو. دغه نن موږ یو راپور درلود چې هغه د پانتون د استادانو په اړه باندې وحال ته محصلانو ویلي و چې دوی په پانتونونو کې بشپړ استادان نه لري. هغه شمیر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوی چې ښه تدریس وکړي، هغوی هیوادونه پرېښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو. دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرده ویل چې دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخت سره مخامخ دي، اما لا هم خزینه ډاکټر صاحبان نسته چې نوې فارغ شي، هغه پخوانی هم خپل دندې پرېږدي یا هم تقاعد ته نږدې کیږي. دغه راز ډاکټر صاحبان وزي، انجینران وزي، یعنی د هر عرصه هغه لوستې ځوانان چې وزي، خلای په ټولنه کې پاتې کیږي چې اوس شاید محسوس نه سي، اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یو لوی خبره وي. پسرلی صاحب، راځي لږ زره په هغې زبان د تم شو، ما لنډه اشاره ورته وکړه. ستاسو په نظر که چیرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي له افغانستانه، که څه هم دا نوې خبره نه ده، اما یوازې توپیر په دې کې دی چې په تیرو درې نیمو کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د ځوانانو تېښته یو څه زیاته شوې ده، اما مهاجرت او کډوالۍ له تیرو څو لسیزو راهیسې روان وو. اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې، حساسیتونه یې هم په وړاندې زیات شوي، په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغیز څه کېدلی شي؟ دغه کوم ځوانان یا لوستې کسان چې اوس هیواد پرېږدي، فکر کوي د دوی خلاوی ډکېدلی شي؟
همداغس د ډېره مشکله ده. اوس یو خانه طالبان مثلا خزو ډاکټران ته مغزرت لرو، میډ وایفس چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي، نرسانو ته او خزو استادانو ته زرت لرو، بل خانه هغوی ته انجینر ته موقع نه مساري چې ډاکټران سي، چې استادان سي، او چې همداغس میډ وایف او نرسان سي. او دغه برطانیا چې ما افغانانو ول د شل زره شاوخوا راستلی و، د برطانیا حکومت په هوټلو کې دوه کاله پراته و، د هغوی ټول د ذهني مرضي پیدا شوې وه. سره کوم سادات صاحب وله هغلته غټې غټې وظیفې وې، احترام خلکو ورته عزت کول، ته بېچارهګان بېخي یو چا یو عادي کار هم نه ورکوه. دې کې هم شکل نهسته تا چې وچ په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ډاکټران او زموږ برین ډرین مغزو والا خلک په نورو هیوادو ته بوتل شوي، مثلا ژورنالستان او داسې خلک چې ټولنه کې اورمندي او شمار کېده. آینده کې به موږ ډېر مشکلات دا جوړ کړي چې افغانستان کې به ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ اوسم یو. همدغسې تعلیم یافته خلک، سرندوالان، قاضیان، پروفیشنل خلک چې دي، ډېر زیات افغانان مثلا په پخوا شلو کالو کې یا په تیرو پنځلسو کالو کې ډېر افغانان برطانیا، امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو بېرته افغانستان ته راغلل، چلته وظیفې وکړي. هغوی چې کله نظام تغیر وکړ بېرته راغلل، اوس دلته په برطانیا او باربا کې هغوی یو ژوند مخته خپل یو ژوند مخته ولي. نو دا د ملک په تاوان دی، د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څو غیر قانوني ونوځي چې برعکس سره، ځکه چې خطرونه دي او مشکلات دي، او باید هلته ورسره ښه وزنه کېږي په نورو هیوادو کې. او بل تعلیم یافته افغانانو باندې دا د هغوی یو فرضي وظیفه ده چې وطن کې پاتې شي. خو بدبختانه شکار نه ورته پیدا کېږي، ترخان نه لري چې خپل فامیل نه سپور کړي، چې هغه زمونږ یو اوریدونکي هلمند نه ول چې زه خپل غواړم چې وزم، ځکه خپل فامیل ته نفقه نه سم پیدا کوي. د خوراکي نړیوال اداره وایي چې موږ 15 شاوخوا میلیون افغانان د روډي به پیدا کو د سه افغانستان کې شاو غنیمې نه فوس د سب نن لري د سبا روډي نه لري کوم تاسو په دې کوم بحث کو ما ته زه په دې شمندر درد کم چې موږ لپاره د افغانان وژل کې د افغانان روډي نه لري یو عادي بحث وي یو عادي خبره سوي دا پیدا دي نه وي زمنګ به خپل هواد کې دار چلرو چې خپل خپل حقوق خپل کومن به درې درې وي ډېر خلک سچ پاکستان او ایران ور جوړ راځي په افغانستان کې کار کوي ولا افغانان ته مخونه مسایل یو بل خلک هم باید راوي څنګه ساده څه و چې په زراعت کې کار وکړي په تجارت او په سوداګرۍ او نور هوادونو موږ سره باید تعامل وکړي دا بندیزونه چې دا باید لري سي خلک وکولای شي مثال موږ وچ میوه لرو ارتلرو په افغانستان کې پرشونه لرو ډېر شانس چې نور هوادونو صادريږي زیاتره زمنګ شان د افغانستان جنگوزی د افغانستان ډېر میوي د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژې کې دا زمونږ دي اکه څنګه د افغانستان ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو د حکومت د وجنا د محراب د وجنا د نړیوالو بندیزونو د وجنا نو ډېر څه کې راځي پاینده کې که چېرته موږ طالبان خپل ځانونه پېژنې او خلکو سره تعامل ونه کړي خلکو سره لکه مثلا په دې بیرغ او پیونې شو باندې موږ خوشاله کیږو خلکو سره نرمي ونه خي مشکلات ډېر زیات ایجادي ګډول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري هغه افغانستان پریدي او هغوی دام نسته چې په نورو هېوادو کې به ښه ژوند لري هغو بس یو ژوند به عادي ژوند بهره ورکړي دلته زه خلک پېژنم افغانستان کې ډاکټرانو انجینرانو دلته ډېر عادي عادي کارونه کوي او بل زه خپل هلته ش اتلس کاله برطانیه کېږي ډیګري لرم په سیاست او بش سیاسي علوم کې او په ماستر لرم په حکومتداري کې کومه سبا موقع مسایل چې افغانستان زم چې افغانستان کې خدمت وکم زما غو ډېر ځوانان ستا چې غواړي علاقه مند لري چې راشي افغانستان کې کار وکړي او وطن ته خلکو ته خدمت وکړي دا موږ ډېر ځوانان سره تیار یو که چې دا موقع مسایل سي ولکه سره هم چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبري واوري چې موږ یو بل ته متقابل ته احترام وکړو یو بل لذت احترام وکړو یو بل بس کوتا کروانه خو ستا غیر وړکه دا ستا یو ختانه وګدې او ته امر من مارو په نه هندل من کرا او ته دلته نه ستلې تعال ته نه ستلې دي خبر نه دنیا په کوم ستروان د موږ کوم ذکر موږ د طالبانو او حکومت راغله په پاور کې دوی باید خلک سره ډیر نرم دي وکړي دا هارد هډنس دوی چې دا دیوار باندې سر وی لکه هغه مخ چې پتی غوي د سن کیږي او خلک دوی دې ته مجبور کړي چې خلک وطن پرنسي به وزګاری مسته اقتصادي مشکلات هم سته خو نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د دې خزو مسله او مثلا د جنکیانو مکتب دا یو عادي مسله دنیا کې د یو بل هیواد نسته چې هغه د بندیزونو د شال لګول چې کوم چې افغانستان لګولي دا د حل لار نه ده موږ به صحیح په دې باندې وغږیږو څنګه خپل خلکو ته دی غواړي چې خدمت وکړي شل کاله جهاد کړي اوس د خدمت موقع دی خلکو ته خدمت وکړي ولې اعتبار نه افغانان افغانستان پردي ولا چې مقاومه سید شل مل نه افغانستان پردي چې د ستا حالات څخه چلوي
خو مننه پسر لای سبرو سبا لک زر نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو او ریدونکو ته نوبات ورکو او ریدونکو منتظر دي بیا به لاند باس سره پای ته رسو یوې نتیجې ته به سره رسیدو بس براټولو او ریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سلامونه جوړو من منو ته سلامونه وخت هم
ډیر مننه علیکم السلام ستړي مشي کوم زاین ماډی کني وله
مننه خوشاله یم چې په خپل افغان نه لرمانه علیکم
کامیر بانیو کوي افغان صاحب
له تاسو جوړو من منو ډیر زیات مننه کوم چې ډیر خواږه نظرات وړاندې کړل خو په لاس کې څه خبرې ډیر څه خبرې وکړل مننه زنم او دا ټول من منو نه ترجمه مننه کوي خپل نظر شریک کوي زبر خپل نظر زما نظر دا دی انسان مکرم چې په کار غږ نو متصمند وطن یو حق لري تر کوم دا خبره کې چې وطن مور دا وطن دا دا کنه اوس یو خپل باندې ویل یو عملی کار کول دي دا مننه چې ته مکتبونه باندې نور څه شي دا یې سره خو دا مستقبل کې یو وړ په اتحاد او په اتفاق سره دا غوښتي چې هم دې ولې شي د وطن نو څوک چې دی حالت راځي سر پرسنې کې خبرې کې مسجد د سودا سودا څنګه داسې باندې کیږي هغه کسان چې غواړي چې وطن پر مختګ کې باید کار وکړي باید ځان ستړي کې دا د چین تاریخ کوم غوته سره مطالعه کوم دی تقریبا تدیر وخت پر چا پرسنې ته نه پیژندل وایي چې خلکو پرسنې ته پیژندل نه دی نه یو یو څه جوړو چې وسته موږ تاسو ګورو چې په نړۍ کې د اقتصاد برخه کم ځای ته رسیدلې ده ځان برخه کوم د پښتون دغه شانت نور ارته برخه کې څو غوړې دي هر پرمختګ مې چې مخ کې روان دی ورځ تر بلې په کار کې موږ تاسو وطن ته کار وکړو موږ د وطن ته کار کول موږ تاسو ته د آینده نسنه زموږ تاسو بیا ډېر ښه ژوند ولري ورې بد وختونه چې په تیر کې کار نه دی شوی دا څه په کار وو چې د وطن لپاره شو هغه نه دي شوی نو څام په کار کې موږ تاسو کار وکاینده نو څنګه باید په موږ تاسو باندې افرین وای نه دا چې موږ تاسو ځانن راځو دا تر مشان ته موږ وسره ذکر مو تر دې دی وجنه چې موږ ته کار نه دی موږ ځوانان نن در په ګره ګرځندګ وجنه چې تر مشان کار نه دی کړ کدا کار مخ کې شو زه باوري مې چې دا نن چې کوم ځوانان سرګردان دي په نور ملکونو کې دی بل ته په خپل وطن کې ډیر راحت ژوند درلوده ولې کار نه دی شوی. نن باید موږ تاسو مندانن چې هر ځوان ځان سرداپی کوي چې وطن ته موږ حق لري او دې وطن د پاره کارو دي. زه باوري مې چې په ډیر کم وخت کې به دغه وطن پرمختګ وکړي، دغه وطن به ډیر مخکې لاړ شي او کومه شان دي چې څنګه اوس روان دي په ګډوډي کې دغه شان دي لاسونه مخکې وینې. بیا زه څنګه فکر کوم آینده به هم داسې سرګردانه موږ یو.
کور ودان ډیر مننه افغان صاحب، سلامات او صحیح نظر مو واوریدل شو. دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. بیا به خالي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو خوانی مشرانو باندې. پخوا البته سادات صاحب ممکن را سره همغږی ووسی او پسرلای صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو او مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخ کې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ويزه پراتللی شوې. دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و، یعنی که افغانستان مخ کې توخیص بشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وي شاید وز په ویل افغانستان فکر کوم سویزرلند می وخت کده کوم بل هیواد می وخت و جوړ بو. نو یو څه ملامتي اړتیا هم په خوانی خلک ته ممکن ورواوري، خو اوس ستونزه مختره لغاړي د وچه لاس مات شي غاړي تلويږي. نو اوس نو لاس اوسنۍ چارواکو ته چارواکو غاړي تلويدلې د راځي لګزره په دې تام شو چې د اوسنۍ چارواکو مسولیتونه څه دي. سادات صاحب لاندې تاسو نظر او سپارښتنه اورو څه وشي ترڅو افغانستان له دغه اوسنۍ کړکې چې ووزي د کار زمینه پکې برابر شي، له نړۍ سره تعامل وسی او بل اخره افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي ترڅو راتلونکي نسل دغه دغه ناخوالو سره مخ نه وسی. سادات صاحب تاسو خبري اورو.
بالکل دغه سې دوچې اول خو دغه 53 کولونه چې کوم جنگونه افغانستان د غزه ته راوستو. بل خبره دا چې زه ځوانونو موینو هغه سې کور چې باید مو کړای وای مو ادارې کړای وای یا موږ حکومت عموما کې موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس اشرف غنی کړای وای و مو نه کړو، ځکه چې و طرف ته جنگونه و بل طرف ته هغه ډېری پیسې چې څورلس کوله مخکې په افغانستان کې وی نړیوالې ټولنې ډېر پیسې مصرف کولی اس امکانات نه و. خو بیا هم ایوا ځوانونو مو یین په صفات چاس کې موږ سیاسي دند تر لاراله ځوانونو ته موبایل ډېر څه کړی و لوس متړلای وی چې تشالو ست مدخمانی. نو په دې اساس موږ هغه سې کور و نه کړو، زر ور بخنه وړو ځوانونو ځوانونو درد مت درد نیمه پویګم خو یان دو په بل خبر دا چی نو کسا که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي لس زره افغانۍ د ورکړای شي لس زره د دومره چارجرې چې نورو هیوادونو نرسي ایدې فابریکا والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاص کړي په ټول کور کې نه په یوې کوټې یوې کونج کې خلاص کړي. مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو شروع کړي اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي. مسؤل د اوس یو سنی خلکو مسولیت د چې خپل کورنۍ پالیسی بهرنۍ پالیسی چې دو هغه جوړه کی رسمیت پیدا کی نړۍ سره کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا هغه ودونو ته ځوانون هم لګلای کیږي، هغه ودونو ته قرضې هم خوستل کیږي. نور څه هم شي لکه مونږ په دې ورستیو کې پروګرام شروع کړی و چې مونږ برتلون کې لاسو کولو کې تقریبا 100,000 کسون مې مختلف ودونو سره
توافق. بله سادات صاحب، کور ودان ډېر په زړه پورې سپارښتنه په دې لکه چې عملی شي پام ورته وشي. پسرلای صاحب تاسو د پای خبرې به هم واورو که داسې څلوېښت ثانیو کې راټولې کړئ مهرباني.
همداسې موږ باید زموږ پاسپورت دنیا کې کمزورتری نه پاسپورت زموږ پاسپورت باید پرمختګ وکړي. افغانان برطانیا اروپا ته په قانوني لارو راځي د کار کولو درس ویلو لپاره، زموږ نظام حکومت باید هغوی سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راشي. نور د هغه کوم وځي کې چې موږ ویدي کوم ځای کې چې موږ یو بل دادې هو بل وطن خبره چې ده موږ په خوله وایو چې وطن سره مینه لرو، وطن مینه مینه نشته. دا سبا هم چې موقع شه ته مسایل چې وطن پرېږدي هغوی ملامت هم نه دي. زه دلته ناست یم انګلنډ کې دا خبرې کوم اسانه ده. نو موږ باید له خپل ځان کې ګریوان کې وګورو، لږ شرم وکړو. هر کس باید کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مسؤلین خپل مسؤلیت ومني لکه څنګه چې سادات صاحب وویل. او موږ باید مخته لاړ شو ترڅو دنیا چې داسې په مړی ته رسېدلې او موږ اوس هم 400 کاله شاته روان.
بله کور ودان ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو. ځوان فکر اونیزه خبرونه ورو پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د ځوانانو د چارو له خوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو له فعال ګلولی پسرلینا ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه ته موالي کوونی ولا او خپل نظرونه مو څرګند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.